پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په دې خرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له بشیر ګواښ څخه وو.
نن ځینې سیاستوال، مدني فعالان او قومي مشران اسلام آباد کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه جرګه کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي بلوچستان کې د سرشمېرنه نه ځنډېږي او افغان چارواکي وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان یې وژلې دی. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلون په اړه مشورتي جرګه روانه ده. یاد ګوند وایي د جرګې ذکر بللې چې د حکومت هغه کمیټې د قبایلو غږ نه واورېده چې په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو وړاندیز یې کړی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل
پاټا ریفارم او د پاټا د مستقبل فیصله چې ده دا به د پاټا ولس په جمهوری رائے باندې کې نه سي څو کسان سرکشي نه سي کابینټ وکی صدر صاحب به نه کیدا د پاټا د ولس په ذریعہ باندې به دا فیصله پکار دي. موجوده ګورنمنت سدي هغه د خوف له محسوسي د ولس د رائے ده. د خپل ایجنسیانو کې څو کسان به ښه نه ول پولیټیکل ایجنټ ول هغه دا وی مګر هغه هم دانه دی وی د سمول په خبر پښتونخوا کې شامل دي.
بلخوا د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي دې جرګه کې برخه نه اخلي. دوی وایي دا جرګه د پرمختګ مخه نیسي چې دوی په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګړولو لړکی کړی دی. بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د مارچ په میاشت کې شروع کېدونکې سرشمېرنه باید ونه ځنډول شي. د دې ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي نن کوټه کې تر بي خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې نوړلس کاله وروسته کېدونکې سرشمېرنه باید په هر حال کې وشي.
دا د حکومت ذمہواری ده، دا د سیفران ډپارټمنټ د وزارت ذمہواری ده چې هغه په هر صورت د خلکو تحفظات ورلري. د هر هغه چا په دې کې شرکت یقیني کې چې د خپل کور نن بے کور دی او هر هغه سړی چې پاکستانی نه دی هغه د دې پر سایډ وساتي. لیکن د دې پر بنیاد مردم شماری ملتوی کول دا ظلم.
په بلوچستان کې ځینو بلوچ ګوندونو اندېښنې ښودلې دي چې که د پلان سره سم د مارچ په 15 تاریخ سرشمېرنه وشي نو کېدای شي دغلته میشته افغانان هم په ځایي پښتنو کې وشمېرل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د فروری تر اتم تاریخه پورې به له خوست څخه د راتلونکو وزیرستاني کډوالو ستنېدل بند وي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې دوی دا وقفه د دې لپاره کړې چې واړه د مخره غلي کډوال په بنو به کخیل کیمپ څخه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د هغه په خبره په دریو مرحلو کې به له خوست او پکتیکا څخه وزیرستانی کډوال راستنیږي چې دوهم هغه د فروری له 9 شروع کیږي. د خبر ایجنسی ځینې اوسیدونکو وایي امنیتي ادارې د خلک راخوږیږي چې تیر هفته په جمرود کې له 2 چاودنو وروسته نیولې دي. د چاودنو کې چاته څه زیان نه و اوښتی. یو قومي سپینګری مراد خان افریدی نن مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ادارې دي د اف سی آر قانون د لاندې خلک په اجتماعي ذمواری کې نور نه نیسي.
چې زور دی وي خو پولیټیکلي کې کور کېږي، چې زور دی نه وي پولیټیکلي خاص یو ړوند نظام دی چې دغه بیا سلم کې غټ یو سیار د ختم شي چې هلته اصلاحات وشي په هغه کې زموږ ته خلک انسانانو په نظر وکتل شي.
بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې دوی د پلټن لپاره ځینې کسان نیولې دي او که څوک بې ګناه و هغه به پرېږدي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي ځانګړو ځواکونو د غزنی په نابې ولسوالۍ کې د القاعده ترهګرې ډلې یو جګپوړی چارواکی وژل دی. وی امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط نن ازادي رډیو ته ویلي چې د سیف الله اختر په نامه د القاعده شبکې دغه چارواکی په دې وروستیو کې د استخباراتي ادارې انډیس د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې د کس په 2004 کال کې متحده عرب اماراتو کې نیول شو او بیا پاکستان ته ولېږل شو خو هلته په زندان کې پاتې نه شو. د یو بل خبر تر مخه د هلمند ولایت د والی وایند عمر زواک ازادي رډیو ته نن ویلي چې امنیتي ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو مخه نیولې ده او د نښتې په ترڅ کې 14 وسلوال وژلې او 6 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې حق لا څه نه دی ویلي. اوکران وای د هیواد په ختیځ کې شبې وی نه خته کې 15 اوکراینی پوځیان وډل شوی او نه زخمیان دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا په څو هفتو کې لډیرو بدو نه خته څخه یو و. پوځي چارواکي زیاتوي چې پرون دا جګړې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو لخوا د یغنو تر کنټرول لاندې دونتس د لوهانسک په غرب او د حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول په شمال کې شوې دي. چارواکي وایي د روس د ناآرامې سیمې شمالي قفقاز په چیچنیا کې دوه پولیس او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. سیمه ییز مشر رمضان قادروف نن وویل چې دغه درېو کسانو هغه وخت په پولیسو ډزې وکړې چې دوی ته د اسنادو غوښتنه وکړه. د نوموړي په خبره په شالي سیمه کې بېګا شوې دې پېښه کې ککړ دغه درې کسان د یو ځایي تن جوړې کړې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. پر دغه سړي د داعش وسلوالې ډلې سره د غړیتوب تور دی. د کینیډا په کیوبک ښار کې پولیس وایي پرون په یو ځایي جومات کې د لمانځه په وخت ډزو کې شپږ کسان وژل شول او اته ژوبل دي. د چارواکو په وینا دا د مسلمانانو خلاف برید و. د پولیسو په وینا د دې حملې په تړاو دوه کسان نیولي دي او په دې اړه نورې څېړنې کوي. د دې خبره تر اوسه د برید لامل نه دی معلوم شوی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو دا حمله په سختۍ غندلې ده او ویلي دي چې دا پر مسلمانانو ترهګر برید و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هغه فرمان دفاع کړی چې امریکا ته یې له وو اسلامي هیوادونو څخه د مسلمانانو په ورتګ عارضي بندیز لګولی. نوموړی پرون ویل دا پر ټولو مسلمانانو بندیز نه دی. د هغه په خبره امریکا به تر هغه وروسته د ویزو ورکول پیل کړي چې خوندي پالیسانې جوړې شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو بای وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپے شل پیسې خرڅلې کیږي او په 73 روپے شل وی پیسې خرڅيږي. یو یورو په 44 روپے اویا پیسې او په 45 روپے شل پیسې. یو پاؤنڈ په 42 روپے 50 پیسې او په 45 روپے. یو درهم په 10 روپے 55 پیسې خرڅلې کیږي او په 10 روپے 75 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 28 روپے 3 اویا پیسې او په 28 روپے 8 اویا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے شپیت پیسے او په یو روپے درې شپیت پیسے. په یو پاکستانی روپے درې سوا پنځه ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا اته ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات درجه حرارت 21 سانتي ګریډا او کم نه کم 10 وي. په بنو کې به زیات 40 سانتي ګریډا او کم نه کم 8 او په کوئټه کې به زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډا او کم نه کم 3 وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې پر ممکنه بدلونونو د خبرو لپاره د قبایلي مشرانو یو جرګه را بدلې ده. د اول فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار بمند وایي محمود خان اڅکزی او ګوند یې هغه وخت چیرته و چې پر همیاده موضوع یوې حکومتي کمیټې د قبایلو له مشرانو سره خبرې کولې.
کال دو کالے برابر وقت
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ میا فخر حسین وايي پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره اړیکې پالي خو او خپل گاونډي هیواد افغانستان ته شا کړی ده.
وینم یو تهذیب هم یو نو چې زه د دنیا نورو خلکو سره یارانې کوم نو د خپل روح سره ولې یارانه نه کوم.
او نن څخه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد اساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی.
د ټول ژوند په ساتنه تر یو میلیون زیات ماشومان چې دی هغه واکسین کیږي. خوشبختانه د 2018 کال تر شروع نه تر اوسه پورې کوم واقعیا په ټول افغانستان کې نه ده سبسوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو هم د نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو اوریدونکو نن پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د قبایلو یو جرګه را بدلې چې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو یا هم د ځان ته صوبې یو یا یو آزاد کونسل حیثیت ورکولو په اړه د هغوی رائے معلومی کی. په د خیبر جنسیر منتخب پارلیمانی استاد شاجی ګل افریدی بیا وای د قبایلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي او د په خبره چې پروانه جرګه کې به یعنی نن چې کومه پختونخوا ملي او امی ګوند په اسلام آباد کې جوړه کړې ده په دغه کې به بیا هم دغه خبره په واضح توګه مختر راشي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله به د فاټا اولس کوي، نه چې حکمرانان او یا د دوی لخوا جوړ کړی شوی یوه کمیټي به د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله کوي.
فاټا ریفارم او د فاټا د مستقبل فیصله چې ده، دا به د فاټا اولس په جمهوری رائے باندې کوي، نه چې څو کسان سره کښېني، نه چې کابینټ یې وکړي، صدر صاحب هم نه کیده. د فاټا د اولس په ذریعه باندې به دا فیصله پکاره چې ګورمنټ دې ته اماده شي چې د رائے په ذریعه بیا بابا کشی بنی فاٹا مشران بی پارلیمنٹرین بی نور گندون مشران بی در رای اخصول میکنیزم با تیار کی بیا موجوده گورنمنٹ سدی اغا دا خوف ولی محسوسی دا ولس در رای زد.
و جرگه که موجود دا خیبر ایجنسی پا خوانه پارلیمانی استاز حمیدالله جان مشال ریڈیو تا ویل چه دا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی پا سفارختنو اندیخنی لری، نو حکومت دی دا یو ریفرینڈم دا لاری دا فاٹا اولس نا تپوس وکڑی چه پا خیبر پختونخوا کی شامل دل غواڑی او یا که دا زان لسوبی طرف دار دی.
مون غواړو چې د ولس په خوخه د اصلاحات وشي او ډیر قوتونه داسې دي چې هغه خپل مرزي په مسلط کوي، څوک وي چې دا د په صوبې کې شامل شي، څوک وي چې خپل صوبه دي شي. مقصد زموږ دا دی چې د قبایلو د ولس په خوخه دي وشي چې څه کیږي. ریفرنډم هم زموږ په مخ کې یو دی، خو ترانسپیرنت ریفرنډم، داسې ریفرنډم نه چې اسی ټوټل پوره کی، عام یو طریقه ده. او کنه په علاقه کې دی باقاعده په بیلټ پیپر باندې دار آئے والی.
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته ویلی وو چې د قبایلی سیمو او یا فیصد نه زیات خلک غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. نو جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملي عوامي ګوند د اصلاحاتي کمیټي د سفارشاتو مخالفت پریږدي. خو د فاټا یو مشر مولوی ډاکټر تاج محمد وایي چې د فاټا روښانه مستقبل په خیبر پختونخوا کې په شاملېدو سره نه بلکې بیا له صوبه کې دی.
جنوبي اصلاحات خلک مشغور هغه بنیادی ضرورت الته نشته دی، بیا د موږ د پاره سوالي بیا دا چې وزیر اعلی به همیشه د موجوده کې پیکې شي دا به وینو. ډیر داسې مختلف سوالات دي، دوی وایي چې موږ 5 ساله یا 10 ساله پیکج ورکو. نو موږ دا وایو چې تاسو 5 ساله 10 ساله پیکج ورکوي، تاسو هم ته بخپله یو سو بار اخی په دې لاسو کالو کې به بخپله د موږ خوې خسرت ودی تر برابر شي. د قانون فالو کول دا به د موږ د پاره آسان شي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د قبایلی سیمو زیات خلک په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي او په روانه جرګه کې به هم دا خبره په ډاګه شي.
ملی عوامی پارٹی دا یو خواہش و فاٹا قومی دائرہ کے دے شامل دلو دے پارا زمون دے پارٹی ام سکردار راش دا غی جرگی دا غی ریفارمز پا اگینسٹ کے ندا پا دے بانے زما او دا چکزی سے دیر پا ڈیٹیل خبری شوی وہ چی دا کم نور خلق مخالفت کوی زمون مر گری دو خو خلقو خو سورس آف انکم دا سسٹم دے قبائل مین سٹیم لائن تا راشی او کم دا دو تین پرسن خلق پی چی دے مون دا عام خلقو حقوق سلب کئی لگیا ہے نو دا غا وجہ دا چی دو خو دا خپل انٹرسٹ گوری او دا غاتو نوی فیصد
د یادونه دا چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې وه. یادې کمیټۍ د قبایلی سیمو له دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شاملې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر موضوع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د یوې جرګې رابلل د قبایلو د یوه ښه راتلونکي د مخه نیولو په معنا دي. د نوموړي په خبره د هغوی هیڅ ملګری په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. د زیاتوي یاد ګوند باید هغه وخت پر دغه مسله د قبایلو رایه پوښتلې وای چې مرکزي حکومت د یوې کمیټې له لارې له قبایلي مشرانو سره سلا مشورې کولې. له نثار مومند سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړې ده.
دې باندې زمونږ سره د اختلاف منګار او رضوی سره واضح کړی دی. موږ ویلي وو چې دې ته به زمونږ سیاسي ملګري او نور دا چې زمونږ چې کوم ولسي مشران دي هغه نه راځي او هغه نن انشاءالله ثابته ده چې هغه ته څوک داسې نه دي روان تر روان دي. نو مخصوص دا هغه یو هغه د پولیټیکل یا د فاټه سیکریټ مخصوص ملکان دي او څو نور ته سیاسي ګوندونه راځي. نو دې ته نمائنده جرګه موږ وایو نو په دې ورځ باندې زما فین دی هغه سره زموږ دغه نشته چې هغه خلاف موږ یا بس مظاهره کوو. هغه موږ وضاحت کړی دی خو بل طرف تا محمود خان صاحب کما پښتون دشمره پالیسی خپل کړی ده، نو زما خیال دی دا د خپل ګوند ته یو ډېر لوی زیان خپل رسوي او خپله یو سیاسي خودکشي ده روانه ده کوي. هسې هم زموږ په شوبه کې د ده د پاټۍ د ګوند سداسې دغه نو اثر نه و، خو په قبایلي سیمه کې چې کومه کرکه د هغه نه روان زول کېږي نو هغه به ثابته شي. بله خبره دا ده چې زموږ په دې سلسله کې بیا په دویم تاریخ باندې بیا زموږ سیاسي اتحادونو په پېښور کې مونږ یو غونډه رابللې ده او مونږ به آئنده الله یې عمل باندې بیا خبره کوو چې نن دې څه نتیجه باندې مونږ رسېږو.
نثار محمد صاحب، پښتونخوا ملي او پارټۍ چې کوم دریځ دی نو هغوی دا و چې د دې غونډې هدف دا نه دی چې مونږ د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو مخه ونیسو، بلکې دوی و چې مونږ به له قبایلو پوښتنه کوو چې دوی څه غواړي.
اصل خبره دا ده چې آیا نن د دې احساس وشو دغه کمیټي جوړه ده دا چې قبایلي سیمې ته راتله ده د کال دوه کاله برابرېږي. دغه کمیټي هغه وخت کې دا نیوکې ولې نه کولې، هغه وخت کې دغه جرګې ولې نه راغوښتلې؟ بله دا چې دا نماینده جرګه ځکه نه ده چې دا جرګه د راغوښتل په اسلام آباد کې او په کچه د پښتنو کې دا جرګه د قبایلي سیمې ته نه راغوښتې. نو زه نه پوهېږم چې دې ته چا په اجنډه باندې روان دی چې په دې وخت کې دا حل کېدل کېږي او دې دا خبرې کوي. دې مطلب چې اصل د زندولو خبره کوي چې دا دی وزندي راشي مولانا صاحب اوس په دې وخت کې را پاتې ده. نو زما چې دې دا دواله د پښتون دشمنه په صاحب باندې عمل کوي دا وخت صرف او صرف یو وخت نه ده ټولې خبرې دې سیمه غوښتنه چې دا د خیبر پښتونخوا کې زم پرې شي.
د آل فاټا سیاسي اتحاد له مشر نثار مومند سره مو د اسرار علم مومند مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ میا افتخار حسین وايي پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره اړیکې پالي او خپل گاونډي هیواد افغانستان یې هیر کړی دی. نوموړي پرون د سوات په سیدو شریف کې د باچا خان او زوی ولی خان د راتلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې هیله وښوده چې د پاکستاني پلاوي افغانستان ته د راتلونکي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو خراب اړیکې یو څه ښه شي. نیاز احمد خان د سوات نه رپورټ راکوي.
سواد سید شریف په دودی حال کې د باچا خان او ولی خان تلین پرر کې جوړ کړی شوی جلسې تخپل وینا کې میا افتخار حسین ویل چې دا وخت پاکستان د خپل مفاداتو لپاره د چین نه علاوه د روس او نور هیوادونو سره لوزنامی کوي. دغه رنګ دوی ته معلومه شوی دا چې اوس د پاکستان دولت د افغانستان سره په لوی کچ خبرې کوي.
وینم یو، خاورم یو، تهذیبم یو، ثقافتم یو، نو چې زه د دنیا نور خلکو سره یارانه کوم نو دی خپل رو سره ولی یارانه نه کو. لهذا مونږ دا وایو چې د افغانستان پاکستان ترمنځ غلط فهمي ختمېدو لپاره وفد دی خوله دیو کې چې دا زر تر زر لاړ شو کامیاب شي. خصوصي توګه له پاکستان او افغانستان تعلقات پکار دي چې امن راشي.
دوی زیاته کړه چې په دې ځمکه د مفاداتو لپاره د کلونو راسي جګړه روانه ده او پښتانه په جنازو چتولو ستړي شول. اوس دې د امن لپاره پاکستان او افغانستان دواړه خپل پالیسي بدلې کړي.
د تیر غلطو پالیسو په نتیجه کې زمونږ په دې خاورې وینې توی شوې. مونږ نور غلطه پالیسي نه منو. مونږ پاکستان ته وایو او مونږ افغانستان ته وایو چې د ملک پالیسي اندرونی او بیرونی دا به د خاورې په مفادو کې جوړوي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې تر هغه په ضد په خیبر پښتونخوا کې فوزي اپریشن کیږي نو پنجاب کې دی هم دغه اپریشن وکړی شي ځکه چې پنجاب کې هم د تر هغه تنظیمونه موجود دي.
اویا کاله دم تنظیمونه دي او په پنجاب کې ډېری او دوی وسره خپل ورولي کوي او مونږ په مړه کوي. مونږ وایو چې په پاکستان کې چرته چې د دهشتګرد وي او په خصوصي توګه پنجاب کې چاویا کاله دم تنظیمونه دي هغه تما اوله پرشن کوي پس دا غي چې کوم دی نو بیا په نورو ځایونو کې پرشن.
میا افتخار حسین په دغه مقاله د خیبر پښتونخوا په حکومت سخت ټکونه وکړل او ویل چې دوی د پاکستان او چین په اقتصادي پروژې کې او بیا د مرکز څخه په ان اف سی ایوارډ کې د پښتونخوا پوره پوره برخه غستو کې پاتې راغلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشرانو ویلي حکومت د پیاده صوبه کې د افغان کډوالو د موجودګۍ په پلمه هلته د سرشمیرنې چارې نه ځنډوي. دوی په خبره د یو کره سرشمیرنې په نشتون کې مرکزی حکومت نشي کولی د هیواد وسایل پر صوبو په مساویانه ډول وویشي. لکوټه ایوب ترین رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشرانو نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په سرشمېرنه کې برخه اخیستل د ار پاکستاني حق دی، خو وایي چاته به اجازه نه ورکول سي چې د هغه د افغانانو په نوم د سرشمېرنې عمل د ځنډ سره مخ کړي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اچکزي وروسته و مشال ریډیو ته وکړه
چې د چا تحفظات په دې باندې دا د حکومت ذمواري ده، دا د سیفران ډیپارټمنټ د وزارت ذمواري ده چې هغه په هر صورت د خلکو تحفظات ورلري. د ار هغه چا په دې شرکت یقینی کی چې د خپل کور نن بے کور دی، او هر هغه سړی چې پاکستانی نه دی هغه د دې پر سایډ وساتي، لیکن د دې پر بنیاد مردم شماری ملتوی کول دا ظلم.
پر دې محل د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتر اجي نظام کاکړ وینا و
مردم شماری دومره ضروری ده چې په یو ملک کې د وسایلو تقسیم چې دی هغه د مردم شماری پر بنیاد وي، که سرویسز وي، که په ملازمت وي، که په میډیکل و انجینیرینګ سټان وي، که د اګریکلچر سچ د ژوند بنیادی دغه هغه مردم شماری ده.
د یادونه ورده چې د پاکستان د ستري محکمه د پریکړې د لارې به د مارچ په میاشت کې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان حالت کې هم سرشمېرنه کیږي. خو دلته د زیاترو بلوچ ملتپال ډلو لخوا ویل شوي دي چې د افغان کډوالو په موجودګۍ کې به په صوبه کې سرشمېرنه کول په حقیقت کې بلوچ کام په لږه کوي کې بدلول دي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د نېشنل ګوند مرکزی مشر او وفاقي وزیر میر حاصل بزنجو ویلي وو چې دوی به په صوبه کې د سرشمېرنې د ځنډولو لپاره و سپریم کورټ ته مراجعه وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
راغورستو چې د خیبر جنسي په جمرود او لوړګي کې د نامنې یو شمیر پیښې رامنځته شوې. پولیټیکل چارواکو یو ځل بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواره تر شکل لاندې په لسګونه ولسي بګړي نیولې او په حوالات کې بندي کړې دي. د خیبر اوسیدونکو وایي حکومت دې د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله نه ځوروي او دوی نیول شوي بېګناه کسان دې زر تر زره خوشي کړل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې تیر ونې په جمرو د لوړګي کې دوه چودنې وشوې، خو چاته پکې مرګ ژوبلا ونه وړېدا او دا غي ورستو سمدستي پولیټیکل چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري تر لاندې د دغو پیښو د ځای سره خواوشه سیمونه په لزګونه کسان ونیول او یو شمیر پکې وس هم په حوالاتونو کې بند دي. دوی وایي د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله رانیول انصافی دا. د جمرود کو کی خیلو کې بلی فاروق پردای مشال ریډیو ته وای
نو بد سی یوړل چې بغیر د مکه وشو او سبای کې بیا صدر راغل چې کوم خلک سرک ته وتلو دیړو مزدورو لپاره هغه خلک ونیول. خو مو یو ورور حکمت نوم یې دی، وای و شجاعت خان نوم دی، دوه چې څوک دوران یې وړي پمپ نه.
او د خیبر یو مشر مراد خان پردای د اف سی آر د اجتماعي ذمواري د نظام په اړه وایي
سره به جرم کې ته هیڅ معلومات نه یو ته په کله غون کندای کې نصیب ډیر تکلیف وي تاسو ډیر به وسه خلک وي سو وسه نه نن سبا خدل د ټول پولیټیکلي سیستم نه نظام د ټول وسه و زور خبره چې زور دی وي خو پولیټیکلي کې کور کیږي چې زور دی نه وي پولیټیکلي خاص یو رون نظام دی چې یو بیا سلام کې غټ هیڅ پته نه لګي جیل کې ودی کنه یل د هیڅ پته نه لګي هیڅ سره انسان نظر کېږي نه سړي دی اف سی آر د ختم شي چې تاسو اصلاحات وشي په دغه کې زموږ تخلق انسانانو په نظر وکتل شي.
او د جمرود انور خان پردی وویل
پولیټیکلي چې کوم خور شروع کړای لکه وس غلطي یو کس وکی کنه او په کیروډي وس بګونا رنگ سوزون او دا لوس ډېرې والا خلق ټول یې دب کیروډي مودا غوړو چې بس یو کس لا پښتنه کیږي کنه یاره اته کس هم خدل ته پروت یو نو بس وش موږ توشش کوو نو دا توشش پته نه لګي چې کیسه په شپ سره وځي.
په خیبر جنسي کې د اجتماعي ذمہواري تر لاندې د بیګونا خلکو د نیول په حق لمو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی سره ولیدل نو دی وویل چې موږ په هر پیخه کې ټوله قبیله نه رانیسو، بلکې د یو مخصوص تفتیش لپاره د ځنې خلکو نیول مهم وي او هڅه کوو چې بیګونا خلک ترې خوشی کړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي دغه سیمه خلک چې د مهال افغانستان په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي پاکستان ته د بیرته تګ لړۍ به لنن، یعنی د جنورۍ له 1 تر د روانې فبروري میاشتې تر اتمې نیټې پورې بند وي. د چارواکو په خبره په دې ورځو کې به دوی وار د مخه له خوست څخه د بکخیلو کمپ ته ورغلي کډوال په وزیرستان کې په خپلو سیمو کې ځای پر ځای کوي. عمر دراز وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي لانان در شمې نیټې نه تر اتمې فروری پورې به له خوست نه شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسي بند وي. چارواکي وایي د غورځو کې به د وړاندې خوست نه بکخیل کمپ ته راغلي کډوال خپلو کورونو ته رسوي او بنو کې میشته کډوالو واپسي به هم د سبا یعنی یو درشمې نیټې نه بیا پیلاوي. په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي
خوست کډوالو ته نوې پلان دادې چې له 30 تاریخ نه تر 8 تاریخه پرې به واپسي له خوست د کم پاکستان ته واپسي دغه به بند وي تر 8 تاریخه. د هغې وجه دا ده چې کم کډوال موږ له خوست نه بکاخیل کم تر راوړي وي په دې دوران کې به دغه واپسي هم وي خپلو کورو ته به واپسي ورسره به د روټین ریټرن چې کم سپل کډوال هغه دی کله دی د هغې واپسي به هم شروع کېږي. دا اتمې نیټې نه پاس په 9 تاریخ باندې بیا دې واپسي انشاءالله شروع کېږي.
د انتظامیه په وینا د سبا یو درشمې نیټې نه به بکاخیل کمپ کې میشته د خوست نه راغلي کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدو سره سره د تحصیل میرانشاه لویه سیمه سپلګه کلي کډوالو واپسي پیل شي چې د دوی په وینا یادې سیمې 1960 کورنۍ دي او د یو درشمې نیټې نه تر 3 فروری یعنی 15 ورځو کې به دغه کورنۍ ستنېږي او روزانه به 3400 کورنۍ واپس ستنوي. دوی وایي اتمې فروری نه پس به خوست کې میشته کډوالو ته بیا نوې پلان اعلانوي. د یادونې ده چې 2 ورځې وړاندې شمالي وزیرستان بې کوره شو بنو کې لاریون کړی و او دولت نه یې غوښتنه کړې وه چې د واپسۍ سلسله چې د ډېرو ورځو نه ودرېدلې هغه دې بیا پیل کړي او بنو خوشا کې پاتې کډوال دې هم وزیرستان ته زرستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په جنوبي وزیرستان کې پر یوه 9 کلنې جنۍ په ځمکه کې خخ ماین چاودېدلې او دواړه خپې ورته دومره ټپي کړي چې ډاکټران وایي کېدلی شي یوه ترې پرې کړي. دغه جنۍ پلار د پاکستان له مرکزي حکومت او د هغه هیواد له پوځ څخه شکایت کوي چې د زخمي لور د درملنې په چارو کې یې هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې. د مشال رادیو خبریال وایي په جنوبي وزیرستان کې په دې نږدې وختو کې لسګونه انسانان او همداراز څاروي په ځمکه کې د خکړل شو ماینونو په چاودنو کې لمنځه تللی دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د افته پر ورځ د شلي وزیرستان سیمه کوټکی کلی سفارانا د ډیرس مل خان ستر اسپیټال ته یو نه کلنا پر رجل شپون کای امیده بی بیر را سوال شوی دا چې کومه تا د رامه سره ولو په وخت ماین ور چاو د دلای یو اپ شای به خی زایا او بلای پر هر رجل شوی دا شپون کای امیده بی بی تا ماین چرتا سو وخت سرنګ ور و چاو د دا د پر هر رجل پلار مصطفی نظر خیل ما سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلون په اړه مشورتي جرګه روانه ده. یاد ګوند وایي د جرګې ذکر بللې چې د حکومت هغه کمیټې د قبایلو غږ نه و اورېدی چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو وړاندیز یې کړی دی. خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په دې جرګه کې برخه نه ده اخیستې او وایي چې دا د هغه پرمختګ مخه نیسي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډولو لړکی کړی ده. بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د مارچ په میاشت کې شروع کېدونکې سرشمېرنه باید وځنډول شي. د دې ګوند صوبایي مشر ازان خان زګزین نن کوټه کې تر بي خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. خو په بلوچستان کې ځینې بلوچ ګوندونه وایي چې که د مارچ په 15 تاریخ سرشمېرنه پیل شي نو کېدای شي دغه د میاشتې افغانان هم په ځایي پښتنو کې وشمارل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د فروری تر 8 پورې به له خوست څخه راتلونکو وزیرستاني کډوالو ستنېدل بند وي. د دوی په خبره له فروری 9 څخه به دوهمه مرحله شروع کیږي. افغان چارواکي وایي ځنګړو ځواکونو د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده ترهګرې ډلې یو جګپوړی چارواکی د سیف الله اختر په نامه وژل دی. اوکران وایي د هیواد په ختیځ کې شوې وی نښته کې 15 اوکراینی پوځیان وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. چارواکي وایي د روس د نارام سیمې شمالي قفقاز په چچنیا کې 2 پولیس او 3 مشکوک وسلوال بیګا ووژل شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمه برخې له سراج زهیر اورو.
ایکسپریس ورځپاڼ خپلې ادارېی کې لیکي د مدني ټولنې غړی سلمان حیدر چې د یوې یونیورسټۍ پروفیسر هم وو څنګه چې په پوراسراره توګه لا درک کړی شوی وو هم دغه رنګ کور ته بیرته راغی. سلمان حیدر په 6 جنوري د اسلام آباد نه بې درک کړی شوی وو او د دې نه وروسته د سوشل میډیا فعال کارکن وقاص ګورایا نه علاوه د لاهور نه آسم سعید او د شیخاپور نه احمد رضا نصیر لا درک کړی شوی وو. د ادارې په وینا د دې پرله پسې د لادرکی او د پیخونه اولس کې اندېښنې پیدا شوې وي خو چې دوی خپل کورونو ته راغلل نو لګه د سکون سای واغسته. ادارې وایي موږ ته دا نه ده معلومه چې دا کسان څنګه بې درک کړی شول او څنګه بیرته خوش کړی شول او بل دا چې نن سبا د هر چا په خوله دا خبره ده چې دا کسان ولی او څنګه تختولې شوي نو د دې ښه جواب دغه کسان په خپل ورکولې شي تر څو چې هغوی په خپل سره نوي ویلي باید چې د قیاسارای نه ځان وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی په پاکستان کې د ټولنیزي میډیا د یو بل فعال تن چې څورزي مخ کې غائب کل شو د خوشی کېدو او اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی بیا د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د ورتک په څیر موضوعات لیکنه خبرې کړې دي. تاسو ته مهم ټکی اورو. رویټرز خبری ایجنسی د خوشی کل شوی پاکستانی بلاګر آسم سعید د کورنۍ په حواله وایي چې نوموړی د خپل امنیت لپاره زخت زیات اندېښمن وو او په بیړه له هیواده وتلی دی. د سعید پلار ویلی زوی یې له سنگاپور څخه پاکستان ته ورتلو وروسته دولتي ایجنسیانو ونیو. هغه دا نه دی ویلي چې زوی یې کومې دولتي ایجنسۍ اوچت کړی وو. د پاکستان حکومت او د هغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې د هغو خبرونو تردید کړی چې ګواکې روانه میاشت د ټولنیزې میډیا د 15 تنو آزاد خیاله فعالانو د غیبولو تر شا د دولتي ایجنسیانو لاس دی. د پاکستان پوځ او نورو دولتي ادارو بیا پر دغه موضوع له څه ویلو ډډه کړې ده. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې د اتوار په ورځ هم پر یاده مسله ټلیفوني رابطو او پوښتنو ته ځواب ونه وایه. آسم سعید تر هغې یوه ورځ وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو چې د روانې جنورۍ میاشت پر 6 له اسلام آباد ترې تم کړل شوی شاعر او د ټولنیزې میډیا فعال سلمان حیدر هم خوش کړل شو. اجانس د آسم سعید د پلار غلام حیدر په حواله ویلي زوی د پاکستان استخباراتي ایجنسیانو پر ټولنیزې میډیا د هغه د یوې لیکنې لپاره پورته کړی و. د حیدر په خبره زوی د هیواد د هیڅ یوې ایجنسۍ پوځ حکومت او یا هم د اسلام مذهب مخالف نه دی او زیاتوي چې د هغه د دې خبرې ثبوت هم دا دی چې زوی تر پلټنو وروسته آزاد کړل شو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د حزب اسلامي ډلې د ویان لکول لیکلي چې د حزب مشر به ګلبدین حکمتیار پر تلونکي او څو اونیو کې افغانستان ته ستون شي. لیکنه وایي ګلبدین یوازینی یاغي مشر دی چې له افغان حکومت سره یې د سولې یوه لوزنامه لاسلیک کړې. د لیکنې تر مخه افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار د ستنېدا په صورت کې بعد هغه هیواد سیاست بې ساري تغییر ومومي او د افغان طالبانو پر ضد جګړه به نوره هم پیچلې شي. لیکنه کاږي حکمتیار چې یو پخوانی جنگ سالار دی او افغانستان ته په 2001 کال کې د امریکایي سرتیرو تر ورتګ وروسته د هغوی او همداراز یو شمېر نورو ډلو پر ضد جګړه کړې، تیر کال ومنله چې نور نو وسله پر مځکه ږدي. په لیکنه کې د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د آسیا پروګرام د مرستیال مشر انډریو وایلډر په حواله زیاته شوې، حکمتیار هم د ولسمشر غنی په څیر د افغانستان له اکثریتي قوم پښتنو څخه دی او دا چې دغه حزب ښایي د هغه هیواد د 2019 کال په پارلماني انتخاباتو کې اغیزناک رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کناډا د کیوبک نومي ښار پولیس وایي هلته پرون په یوه ځایي جماعت کې د لمانځه پر مهال شو ډزو کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د کناډا وزیر اعظم پر دغه پیښه سخت خفګان ښودلی دی. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نیسی اجمل اورو.
د مشال لډیو خبر مرکزی سانګلی کې د کینیډا په کیوبک خار کې پولیسو ویلي چې په ځای جماعت کې د منصف پر مهال په ډسو کې شپږ تنه وشل شوي او اته ژوبل دي. د پولیسو ویاندې کریسټین کولمبه ویلي د دغه برید په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. له دې وړاندې د جماعت یو امام ویلي ول چې په دې پیښه کې 15 تنه وشل شوي دي. یو اینی شاهد رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د کیوبک ښار په اسلامي مرکز درې وسلوالو برید کړی دی. د کیوبک صوبې وزیر اعظم فیلیپ کویلارډ دا د وحشیانه تشدد پیښه ګرځولې ده او ویلي دي چې دا په مسلمانانو یو ترهګر برید دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډیو په ټویټر لیکلی چې د کینیډا خلک د کیوبک په جماعت کې د مسلمانانو پر وژنه خفه دي. نوموړي زیاته کړه چې له قربانیانو او د متاثره کورنیو سره خپل خفګان شریکوي. د کیوبک اسلامي مرکز مشر محمد یانګووی خبریالانو ته ویلي د هر څه اخر ولی وشول، دا وحشت دی. زبیدا بنجیدو چې د اتوار په ماخام یې د کیوبک جماعت لږ وختي پریښودی وو ویلي د جماعت ته لوړان دینا دړکې ورکول کېدی. نوموړي ویلي په جون میاشت کې چا د جماعت مخې ته د یو ځناور سر ایښودی وو خو دوی دا خبره سنجیده نه واغستې. بلخوا د امریکا په نیویارک کې پولیسو ویلي د امنیت په خاطر یې په جماعتونو نور عبادت ځایونو کې د امنیتي ځواکونو شمېرې زیاتې کړي دي. د نیویارک ښاروال بل بلاسیو پر ټویټر لیکلي د نیویارک د پولیسو محکمې د جماعتونو خوندیتوب لپاره نور په زیات شمېر کې امنیتي تدابیر نیولي دي. نوموړي د نیویارک په خلکو د خبردار اوسېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې که څوک هم څه مشکوک عمل وویني نو باید چې د هغې په اړه خبر ورکړي.
د مشال ریډیو
د نه هې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د روانې جګړې او د هغه هیواد د بې کوره شو خلکو د ستونزې په څیر موضوعات وغږېدلې. پر دې مسله پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فرخندې اسد اورو.
د امریکا د ولسمشر دفتر سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سعودي عرب له بادشاه سلمان سره په ټلیفون یو غنټه خبرې کړې چې پکې دواړه مشران په شام او یمن کې د محفوظ سیمو په ملاتړ سلا شوې دي. د خپل انتخاباتي کمپاین په وخت ډونلډ ټرمپ په بیا بیا په خلیجی هیوادونو غږ کړی وو چې د شام د کډوالو د حفاظت لپاره دی د محفوظ سیمو جوړولو باندې پیسې ولګوي. تیر ورځ له وایټ هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلی چې ولسمشر سعودي بچانا په شام او یمن کې د محفوظ سیمو جوړولو غوښتنه کړې ده چې هغه ومنله او له دې سره سره د روانو شخړو له وجې د بېکوره شوو خلکو د مرستو په اړه یو شمېر نورې خبرې هم ومنل شوې. له 2011 کال راهیسې شام د کورنۍ جګړې ښکار شوې چې پکې تر اوسه له 300,000 زیات خلک وژل شوي دي. دا راز ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي، په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو او د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد ملاتړ لرونکي سنی حکومت ترمنځ جګړې کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي. وایټ هاوس همداراز ویلي، ولسمشر ټرمپ او پاچا سلمان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د هڅو په زیاتولو هم سلا شوي دي. رویټرز سره خبرو کې سعودي چارواکي چې په دغه ټلیفوني خبرو پوره معلومات لرل، دا اونه ویل چې دواړو مشرانو د ولسمشر ټرمپ په هغه فرمان خبرې وکړې او کنه، چې له مخې امریکا د شام په شمول د شپږو مسلمان هیوادونو د کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دي. سعودي عرب په دغه لیست کې نه دی شامل. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي، دواړو مشرانو د ایران په اړه هم خبرې کړې دي. په منځني ختیځ کې په روانو شخړو کې سعودي او ایران د یو بل د پالیسیو سخت مخالفت کوي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي، ولسمشر ټرمپ د ابو دوبی له ولی عهد شهزاده محمد بن زید ال نهیان سره هم د شام او د منځني ختیځ د روانو شخړو د حل په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په هغه هېواد کې په دې وروستیو کې د ټولنیز میډیا د یو شمېر فعالانو د طریق تم کېدلو او بیا د پیدا کېدلو موضوع ته په یو لیکنه کې کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي، دغه فعالان چې له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شوي، باید د ملکي مقاماتو له لوري حمایه کړل شي چې هغوی وکولی شي د هغو عناصرو نمونه واخلي چې دوی یې تختولي وو. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي، په پاکستان کې د ټولنیز میډیا د یو شمېر فعالانو د تریتم کېدو او بیرته د پیدا کېدو خبره همداسې ګونګه پاتې ده. یو لامل یې دا دی چې نه خو دغه خوشي کړل شوي فعالان او نه هم د هغوی د کورنیو غړي پر دغه موضوع له رسنیو سره خبرو ته زړه ښه کوي، خو هم پر ټولنیزه میډیا بیا د دغو فعالانو د غیب کړل کېدو پر ضد کمپاین هم وچلید. په لیکنه کې د دغو فعالانو پر ضد د شوې پروپاګنډې په یادولو سره د پاکستان له حکومته غوښتنه شوې چې د هغوی امنیت خوندي کولو ته جدي پاملرنه وکړي. لیکنه کوي، هغوی د پاکستان آزاد وګړي دي او په هیڅ یو عدالت کې د ریاست ضد کړنو لپاره تورن نه دي پیژندل شوي. په لیکنه کې دا غوښتنه هم شوې چې دغه خوشي کړل شوي فعالان باید حمایه او وهڅول شي چې دولتي مقاماتو ته ووایي چې دوی چا او ولې اوچت کړي وو او دا چې تختونکو کسانو یې څه ورسره وکړل. د لیکن تر مخه ملکی مقامات د پاکستان پارلیمان د غړو په ملاتړ باید مخته راشي او د هغو عناصرو د پډاګه کولو او سزا کولو غوښتنه وکړي چې د هیواد قانون منونکي خلک بې ځایه ځوروي. پر دې هر څه سربېره، دغه 15 تنو فعالانو د غیبولو او بیا د خوشي کولو پیښو باید رڼې پلټنې وکړل شي. په پاکستان کې د یو چا د تریتم کېدلو مسلې د څېړلو لپاره په تیرو وختو کې حکومتي کمیشنونه جوړ شوي، د دغه ستونزې د حل لپاره د هیواد عدلیې مداخله کړې او چارواکو غټې دعوې کړې، خو لیکنه زیاتوي چې یوه یې هم ګټه نه ده کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا د افغانستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی او دا چې دواړه هیوادونه په دغه برخه کې ګډې لاسته راوړنې لري. د اجرایه ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال د خبرې نن دوشنبه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرو په خبرګون کې کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلي او باید روسیا د افغانستان په مسایلو کې راشریک شي. پر دې موضوع جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان حکومت وایي دا هیواد له حمله تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې پروت دی او د امریکا ترڅنګ کابل هر هیواد له افغانستان سره په دې برخه کې ریښتینی مرسته کوي دوی هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د مطبوعاتي دفتر مرستیال سید امید میسم دا خبرې د دوشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي روسیې ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې رول ورکړل شي وکړي. ښاغلي میسم تروریزم سره په مبارزه کې امریکا د افغانستان یو مهم ملګری یاد کړ او ویې ویل
افغانستان او امریکا د توریزم په وړاندې دوه ستراتیژیک ملګری هیوادونه دي چې ډېرې لاسته راوړنې لري او قربانۍ ورکړې. نو په همدې اساس که بل هر هیواد غواړي له افغانستان سره د توریزم پر ضد په مبارزه کې رښتینې مرسته وکړي موږ ورته هرکلی وایو.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په تازه لیکنه کې چې د حامد کرزي له قوله یې خپره کړې ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا موجودیت د امنیت د ټینګښت په برخه کې نه یوازې دا چې ګټور نه و بلکې د دوی د موجودیت له امله افراطیت لا پسې زیات شو. ورځپاڼه لیکي ښاغلی کرزي ټینګار کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې باید روسیې ته ونډه ورکړل شي څو په افغانستان کې د دوو سترو هیوادونو ترمنځ د قدرت توازن رامنځته شي. دا خبرې په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خو اړیکو ټینګار کړی. ښاغلی کرزي په دې اړه ویلي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نږدېوالی دې هیله من کړی چې دوی په افغانستان کې شریک کار ته وهڅیږي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم ولرو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبرې کېږي او دې مسلې په سیمه او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. افغان سیاسي شنونکي حمید عزیز همدې مسلې ته په کتو د افغانستان په چارو کې د روسیې راګډول د ستونزو د زیاتېدو لامل ګڼي.
روسیه د افغانستان چارو ته داخله شوې او د کرزي لخوا د افغانستان په مسایلو کې د روسیې را داخلول ستره تیروتنه ده چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخ کولی شي.
په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې اوس مهال بیلابیل نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې موجود او له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. افغان حکومت له ټولو هیوادونو غواړي چې باید له افغان دولت سره د دوی اړیکې د حکومتونو په کچه وي ځکه غیر دولتي ډلو سره اړیکې د افغانستان د بې ثباتۍ لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بیشک چوانداری
دیر سخت راوانی تیران یا هر چکی
دوست مکنل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د افغانستان په ختیځ زون کې د پولیو یا ګوزن ضد درې ورځنی کمپاین لنن څخه پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي تر یو میلیون پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکوي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. د جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د 200 ویکسینو کمپاین د دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د استاد هاشمی له مدرسې پیل شو. د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال یو ماشوم ته د 200 ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې په دغه کمپاین کې به په ننګرهار کې تر 200 پورې هغه ماشومانو ته د ویکسینو 200 ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي.
نن د 2018 کال لومړنی کمپاین ټول ختیځ حوزه کې ترسره کیږي چې د ننګرهار په سطحه ولکه هغه ماشومان چې د 50 کال لخته دي د راتلونکو درې ورځو په جریان کې به واکسین کیږي او هغه ماشومان چې درې ورځو په جریان کې دوی غیر حاضر یا نورو کورونو ته میلمانه تللي په څلورم ورځ به هم دوی واکسین کیږي. د ټول ژوند په سطحه تر یو میلیون زیات ماشومان چې دي هغه واکسین کیږي. خوشبختانه د 2018 کال تر شروع نه تر اوسه پورې کومه واقعه په ټول افغانستان کې نه ده ثبت شوې.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد سرپرست رئیس مولوي متوهر د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو د ساسکو په تطبیق کې د روغتیا پالو او رضاکارو سره مرسته وکړي.
مله امامانو باندې زما دغه دی چې دغه ساس کې باید ټول تعاون ولا البر او تقوا دی نو ماشوم صحت ته چې کوم شي ضرر رسي نقصان رسي باید دغه مخنیوي وکړي او ټول باندې غوږ کې چې کوم پولیو کارمندان دي دغه سره تعاون او معاونت وکړي.
یو تن چې خپل ماشومان یې ویکسینو تراوستي وو په نورو هیوادوالو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته ویکسین تطبیق کړي.
نوم خان محمد کاکړ. خپل ماشومان په شنه سار کې راپاڅول او په نورو وطنوالو باندې دغه غږ کوم چې دغه فولیو مرض تر څو زمونږ په هیواد کې پاتې نشي. زه خپل ماشومان د همیش لپاره غواړم چې سالمي روغي صحت برابري او نور هیوادوالم غواړم چې صحت برابري روغي په پښو په لاسونو باندې تر څو دغه فالج مرض نه وژغورل شي.
یو ماشوم چې ویکسین ورته تطبیق شوی وو په خپل معصومه ژبه په نورو ماشومانو غږ کوي چې د پولیو په وړاندې ځانونه ویکسین کړي. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 کال په اوایلو کې یوازې په ننګرهار کې 15,000 ماشومان د ویکسینو له تطبیق څخه پاتې کېدل، خو زیاتوي چې دا ځل به په ننګرهار کې تر 10,000 پورې، کونړ کې 4,000 پورې او په لغمان کې 300 تنو پورې ماشومان د بدامنیو له امله د پولیو پر ضد د ویکسینو له څاڅکو محروم پاتې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي په پیښور کې له ګورګټلای نیولې تر ګنټګره پورې سیمه کې د موجودو تاریخي ودانیو د خوندیتوب لپاره یوه ځانګړې پروژه پیلوي. د دې ادارې د مشر افسر عبدالصمد په وینا دا تجرباتي پروژه ده او په پام کې لري چې په راتلونکي کې نور هم پسې وغځوي. شنونکي وایي د پیښور د زوړ ښار د بیا رغونې په ترڅ کې به په سیمه کې سیلګري ودوکي او د خلکو روزګارونه به هم ښه شي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی او میوزیم ډایرکټر عبدالصمد مشال ریډیو سره ځانګړې خبرو کې وویل چې له ګورګټرې تر ګنټګره پورې 500 میټره فاصله کې د بجلی او ټلیفون تارونه او د اوبو نالې د مځکې لاندې بوزي. دلته به د تاریخي ودانیو په خوندیتوب او بیا رغونې کار کوي او د نړیوال معیار مطابق به دا لار یوازې د پیاده خلکو لپاره وي.
سڑک ختم شي او برټش پیریډ کې اوریجنل تک سٹون پیمنٹس کرنی لګي دا غو شي او دین علاوه سونو شي بلډینګز دلته کې هیستوریک بلډینګز دي هغه ته وی فشاد اپ لفټینګ د کنزرویشن او ټریټمنټ او دا پلان دی.
نو موږ جاتې وی چې د سربا پیښور ته د راتلونکو سیلګرو شمیرا زیات شي. د پیښور د لرغونو آثارو لپاره کار کوونکې مدني فعال عادل ظریف وایي چې د امن د وځي خکېدو سره وس پیښور ته د ملکی سیلګرو راتګ پیل شوی دی او که حکومت د سیلګرو اسانتیاو او امنیت ته پام وکړي نو بهر ملکی سیلانیان به هم پیښور ته رامات شي.
پیښور او د غندهارا خو چې کم دی دی هو ټول یو د ټوریزم هیون ورته ویل شي. دی بوس لاهور کې فوډ سټریټ جوړه یا نه اور رنجیت سنگھ کا شیب جوڑی گئی دا ہو دا در دوزر کالو نو مکی لک جتا تو کیسا والے شو دا چائنا او دا جاپان دا کم کم زینو دا سینٹر اف لرننگ او دا خاص دا گلنو شخارو بابرنامہ لکلی دا دا خو دیتا خو سے تشریف پکار نے دے کے سد دویم سوال پکارم نے دے چے دا ٹول خار ہو سنگ روان شو او سنگ تبعیر والا او بیاوی سنگ جوڑو دیر اوک دا کیسا دا.
د لرغونو آثارو د ادارې ډایرکټر عبدالصمد وایي چې دوی د زوړ دیوال دننه د ټولو تاریخي ودانیو او لارو په خوندي کولو کار کول غواړي. نوموړي زیاتوي چې کده دې لپاره ورته فند برابر هم شي خو د نورو ادارو له مرستې بغیر کار نشي پیلولی.
15-16 ډپارټمنټس نورم انوالو دي، هر څه خپل روز ریګولیشنز دي او آرکیالوجي کار بیا زیات تر د سړک، روډ او یوټیلیټی سره ني او زموږ زیات تر هریټیج حواله کې دوی شو سجیشن خو موږ ګورنمنت ته ورکو ډیفینټلی نو ڈپارٹمنٹس تھا اور دکم علاقہ تھا اس کا موقع 500 میٹر تھا دیکھیے ایٹ لیسٹ ممدا شے امپلیمنٹ.
تاریخ پوہان وائی کی د پیخور خار ل دونی مزرو کال ہم زیاد جوړ دے خود حکومت د پام نہ کولو او د اولست نا پوہ ل وجی زیات تر لرغونی آثار یا خو ختم شوی دی او یا نوی ودانیو لاندې کړی دی. زلان یوسف زے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په پاکستان کې 8 ځایونه د هغو د تاریخي ارزښت او یا هم فطري ښکلا له وجې په ګوته کړې دي او د نړیوالو ثقافتي ورثو په نوملړ کې د شاملولو منځوري ورکړې ده. خو په اسلام آباد کې د یونیسکو دفتر یو چارواکي وایي یا د ادارې د غزاوینو په ازمایښتي ډول په خپل لیست کې شامل کړې دي. محمد عمران له اسلام آباد رپورٹ راکړي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو یو چارواکي جواد عزیز د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی دغه اته زوینه په ازمایښتي نوملړ یا فهرست کې شامل کړی شوی دی. دیو یو فهرست داسې دی چې پاره کې شپږ زوینه دی او په بل کې اتلس. دغه دویم نوملړ یا فهرست ازمایښتي وي او هم په دغه کې اته نور زوینه شامل کړی شوی او داسې دغه زوینه شمیره شپږویشت ته رسیدلې ده. هر هغه ځای چې د نړیوال ثقافتي ورثې په فهرست یا نوملړ کې شاملولی شي هغه د ازمایښتي فهرست نه پورته کول کیږي. لومبه د هیواد لخوا یونیسکو ته دا ویل کیږي چې دای هغه زیونه دي چې د نړیوال معیار ارزښت لري. دا ور پاکستانی حکومت دا غوره کار کړي چې قدرتي زیونه یې پکې هم اچولي دي کوم چې وړاندې نه وو. د یونیسکو دا پریکړه په پاکستان کې موجود لرغونی آثارو لپاره څومره مثبت ګام دی او نور کوم داسې زیونه شته چې د نړیوال کچ ارزښت لري. په دې اړه د پېښور پوهنتون د لرغونو آثارو د څېړنې څانګې استاد او د پوهنتون د ارکیالوجي میوزیم مشر ډاکټر ذاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی خلکو سره سره اوس دا زیونه په نړیوال کچ هم ارزښتناک شو او هم د دې د لارې پاکستان نه یوازې د دې زیونو د ساتنې لپاره نړیوال تنظیمونه راوستل شي بلکې د دې د لارې به اوس په نړۍ کې د پاکستان یو ښه نوم لاړ شي. ډاکټر ذاکر الله وایي چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم داسې ډېر زیونه شته چې د نړیوال معیار سره سم ارزښت لري خو دا لا هم د یونیسکو د نړیوال ثقافتي آثارو په نوم لړ کې نه دي شامل کړی شوي.
په لیس کې صرف په خیبر پختونخوا کې مونږ سره یو د ټیکسلا د غلګې غونډې شته او د دې نه علاوه چې د تخبه مانومنټس دي د سوات مانومنټس دي هغه خپل اهمیت یو حامل دي د سوات او د چکبرې د دې کې یو شی هم په لیس کې نشته. هغه چې د چترال د کلاش چې کوم کمیونټي دی یا چترال کې چې کوم ارکیولوژیکل ځای دی هغه هم په دې لیس کې شامل دي.
ډاکټر ذاکر الله وایي چې په قبایلی سیمو کې هم یو شمېر داسې تاریخي ځایونه شته چې که هلته څېړنه وشي نو په عالمي معیار پوره او ارزښتناک لرغوني آثار بیا موندل کېدی شي. خو لا د صوبې د کلچر ډایرکټریټ په دغه سیمو کې د کار کولو اجازت نه لري او بل هلته لا حالات دې ته سم نه دي چې د کنستلو کار پکې وکړی شي.
قبایلی سیمو کې بالکل بزی خو قبایلی سیمو بیا مثلا چې هلته چا ډېر ارکیولوجیکل کار نه دی کړی ځکه چې کوم هغه پروینشل ایکټ نو هغه هم هغه ایریا ته دغه نه دی نن سبا دا حل دی او دا پرابلم چې پکې نو ډېر کار هغه ایریا کې نه دی شوی.
د ذکر د پاکستان د لرغونی آثارو میوزیم محکمې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د یو وړاندیز په توګه یونیسکو ته د پاکستان اته زیونه وړاندې کړي وو چې دا د نړیوال ثقافتي آثارو په نوملړ کې شامل کړی شي کوم چې اوس د یونیسکو لخوا منظور کړی شول. په دغه ځایونو کې د چولستان دراول قلعه د بلوچستان هنګول کلتوري ځایونه د سند صوبې نګر پارکر د ساراګانو سیمه ګلګت بلدستان کې قراقرم او دیوسائی نېشنل پارک د بلوچستان د زیارت او جونیپر ځنګلونه کاري سیستم او ورسره پنجاب کې موقعیت لرونکي د کیوړه مالګي کان شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بوته ورسیدو د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلون په اړه مشورتي جرګه روانه ده. د ګوند ویلي چې هغه کمیټي چې د قبایلو په اړه د حکومت لخوا دورې کړې وي او ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي د دې ګوند په خبره دا سمونه ده او له همدې وجې په دې جرګه کې د قبایلي سیمو د خلکو سره مشورې کوي. بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند وایي د مارچ په میاشت کې شروع کېدونکې سرشمېرنه باید ونه ځنډول شي. دا تر هغې وروسته ده چې په بلوچستان کې ځینې بلوچ ګوندونو اندېښنې ښودلې چې که د مارچ په 15 تاریخ سرشمېرنه پیل شي نو کېدای شي دغلته مېشت افغانان هم په ځایي پښتنو کې وشمېرل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د فروری 13 تاریخه پورې به له خوست څخه د راتلونکو وزیرستاني کډوالو ستنېدل بند وي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشهد رډیو ته وویل چې دوی غواړي اول په بنو بکخیل کمپ کې میشته کډوال خپل سیمو ته ستنې کړي. افغان چارواکي وایي ځنګړو ځواکونو د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده ترهګرې ډلې یو جوګپړی چارواکي سیف الله اختر وژلی دی. د زابل امنی قومندانې بلخوا ویلي دي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه روزنیز مرکز کې د یوې چاودنې له امله د دغې ډلې 40 غړي وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. اوکراین وایي د هیواد په ختیځ کې شوي وینې ښته کې 15 اوکراینی پوځیان وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي.
د کینیډا په کیوبک ښار کې پولیس وایي پرون په وځي جمعات کې درمانځه په وخت شو ډزو کې شپږ کسان ووژل شول او اته ژوبل شول. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو دا بریز غندله دی او ویلي دي چې دا په مسلمانانو ترهګریزه حمله وه. او د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هغه فرمان دفاع کړی چې امریکا ته له وو اسلامي هیوادونو څخه د مسلمانانو په ورتګ عارضي بندیز لګولی.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او زه هارون بچا بشیر غواخ او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن له تاسو اجازه غواړم د خپل تمامه